امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا. السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادمیم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري.
د جلال آباد په ښار کې په یو مرګانی برید کې د سیکانو اهل هنودو په شمول 19 کسان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د افغان مهاجرینو د اوسېدو قانوني موده درې میاشتې وغځوله، او د امریکا د جمهور رئیس یو نږدې همکار وایي چې د ایران د سیاسي مشرانو بد انجام نږدې شوی دی.
په قندهار کې میشت کوچیان او مالداران د روانې وچکالۍ له امله سخت اندېښمن دي.
اته دانې پرون الر د لوږې من قدرت ولاکه لرم دا مې څه شه وخوره پارسل په اتلس سوه جلال آباد ته ځواري.
د هلمند په ولایت کې یو بل ماشوم پولیو یا ګزن وهلی دی. او ننګرهار ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر په ارتباط یو قومي مشر سره مرکه هم لرو، خو تر هر څه مخکې سید سلیمان شاه د نړۍ خبرونه وایي.
السلام علیکم. په جلال آباد کې د پښتونستان د چوک سره نږدې په یو مرګانی برید کې د سیکانو او اهل هنود په شمول 19 کسان په یو مرګانی برید کې وژل شوي دي. زموږ خبریال په جلال آباد کې د ولایتي چارواکو له قوله وایي چې دغه کسان د جمهور رئیس اشرف غنی سره د غونډې لپاره روان وو چې په لاره کې چاودنه وشوه. چارواکو په دې اړه نور تفصیلات نه دي ورکړي، خو ویلي چې 40 کسان سخت زخمیان شوي دي. لبل خو د داعش وسلوالو 13 شپه د ننګرهار ولایت خوګیانوی پولیس والي کې د وی دولتي لیسې د 3 ساتونکو سرونه اوسکړي دي. داعش په دغه ولایت کې مخکې هم دغه ډول مرګانی حمله کړې وې. 13 هفته په ملګرو ملتونو کې د روسي سفیر واسلی نیبنزیا د امنیت شورا ته ویلو چې د ننګرهار، نورستان، کونړ او جوزجان په شمول د افغانستان په څو ولایتونو کې د 10,000 نه زیات داعش وسلوال فعال دي. لبل خو په افغانستان کې د ملکیانو د خوندي ساتلو یوې طرفدارې موسسې په یو رپورټ کې چې نن د یکشنبې په ورځ خپور کړی ویلي چې سږ کال په جون کې 1,850 ملکیان وژل شوي او 355 تنه نور زخمیان شوي دي. د دې رپورټ له مخې په مې کې د ملکي تلفاتو شمیر 1,300 ښودل شوی چې له دې جملې نه 1,300 کسان وژل شوي او باقي پاتې نور زخمیان وو. د امریکا په خارجه وزارت کې د جنوبی آسیا او مرکزی آسیا د چارو مرستیاله الیسا ویل چې د شنبې په ورځ کابل ته په یوه ورځني سفر تللې وه له حکومتي مشرانو او په افغانستان کې د امریکا له نړیوالو انډیوالانو سره یې کتلي دي. نوموړي د افغانانو ترمنځ د سولې له هلو ځلو سره د خپل حکومت په ملاتړ تاکید وکړ او ویل چې امریکا په افغانستان کې د هغې په وینا د جنګ د ختمولو د یوې باعزته او برومندې لارې د لټولو ملاتړ کوي. د امریکا د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې راغلي دي چې میرمن ویلز د جمهور رئیس اشرف غنی او نورو دولتي چارواکو سره د ملاقاتونو په وخت په خپل وخت د انتخاباتو رابلل او په شفافه توګه بسر تر رسولو باندې تاکید وکړ. تاسې د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. جمهور رئیس اشرف غنی د جلال آباد په ښار کې یوې غټې ولسي غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا په طالبانو غږ کړی دی چې سولې ته غاړه کېږدي. اشرف غنی په خپله وینا کې وویل
د دې لپاره زه بیا اعلان کوم او بیا ناره کوم هر نو اوربان ته موږ تیار یو. اوس دا جګړه د امنیتي قواوونه ته دا د حکومت جګړه ده. ولس باید ودرېږي قرآن شریف سره او اولادو سره طالب تلارسی و ای پود سمان دی خلق واسمی. زکر دام بود که
ښاغلي اشرف غني دا وینا په داسې حال کې کړې ده چې د فاریاب ولایتي چارواکي وایي چې د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې پر هغه روغتیایي کلینیک باندې هوایي برید شوی چې د طالبانو درملنه او علاج پکې کېده. د افغانستان د ملي پوځ د 209 شاهین قلي اردو یوان محمد عنیف رضایی امریکا غږ آشنا راډیو ته ویلو چې هوایي برید نن د یکشنبه په سهار د خواجه ناموس د تخته بازار په سیمه کې د طالبانو په روغتیایي مرکز باندې شوی. د شاهین قلي اردو چارواکو مخکې ویلو چې ملکیه نو په نښه شوي، خو د فاریاب د روغتون د عاجلې څانګې رئیس محبوب امریکا غږ ته وویل چې له بمبار شوو سیمو نه دوه مړي او لس زخمیان را انتقال شوي دي چې ټول زخمیانو دوه نارینه، څو ښځې او د یوې لس کلنې جنې په شمول پکې څو جونې شاملې دي. امریکا غږ ته د سیمې اوسیدونکو وویل چې په دغه هوایي برید کې ولسي خلک وژل شوي او یا ژوبل شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. داسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اوري. په داسې حال کې چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای پر دولتي چارواکو غږ کړی چې د امریکا له سختو اقتصادي بندیزونو نه د هیواد د اقتصاد د ژغورلو په خاطر خارج ته د خامو تیلو او نفتو د صادرولو پروسه چټکه کړي. د رویټرز خبري اژانس د رپورټ له مخې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نږدې متمد او د نیویارک پخوانی ښاروال روډي جولاني وایي چې د ایران د مشرانو بد انجام رانږدې شوی دی او جمهور رئیس ټرمپ به د ایران مستبد آیت الله ګان د هغه په وینا زر لمری ونیسی او سابه خپکی. جولانی په غیر مستقیمه د شنبه پورس په وینا کې اعتراف وکړ چې د ایران په خلاف دروستی و اقتصادي بندیزونو د لګول نه د جمهور استرام اصل مقصد او مرام د غایوات د موجوده سیاسي رژیم بدلول دي. پاکستانی چارواکو په پاکستان کې مشتو افغان مهاجرو د اوسېدو قانوني موده د درې میاشتو لپاره غځولې ده. د قانوني موده پرون د شنبه پورس باندې پایته رسیدلې وه. د نیویارک او واشنگټن ډي سي په شمول تقریبا په ټولو غټو او کوچنیو ښارونو کې په لسګونو زرو ښځو د غیر قانوني مهاجرینو په مقابل کې د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ په ضد احتجاجي مظاهرې کړې دي. د خبریالې اسابیلا کوکولي د رپورټ خلاصه زیبا خادم تاسو ته لولي.
دا په نیویارک کې د مظاهره کوونکو غږونه دي چې د شنبه په سهار د دغه خار د برکلین د پلنه تیریدلې او د ټرمپ د ادارې په خلاف شعارونه ورکول. جمهور رئیس ټرمپ د دغو احتجاجي غونډو په ځواب کې په ټویټر کې ولیکل چې څوک چې په غیر قانوني توګه زمونږ هیواد ته راځي د کلونو کلونو انتظار په ځای باید موږ حتماً له لاسه ونیسو او بیرته یې بدرګه کړو چې په خپله مخه ځي. د شنبه په ورځ شپږ سوه ښځې په واشنگټن ډي سي کې هم د کانګرس د ودانۍ مخې ته راغونډې شوې او د سنا د مجلس ودانۍ یې محاصره کړه. ټرمپ په خپل ټویټر کې ویلي دي چې آزاد او کمزوري سرحدونه په امریکا کې د جرمونو د زیاتېدو سبب شوي. زیبا خادم، د امریکا غږ، واشنگټن.
نن د برېټانیا نه چین ته د هانګ کانګ د حواله کولو یو شتمه کلیزه وه. د امریکا غږ د خبريالې د رپورټ خلاصه نو شاباش نه تاسو ته دروړی.
د هانګ کانګ اجرایي رئیس کیرل ایم چې د چین طرفدار ګڼل کیږي په نننۍ مراسمو کې چې د چین جمهور رئیس شي جنګ پینګ هم پکې حاضر وو، په خپل وینا کې یو ځل بیا تاکید وکړ چې د چین د ملي واکمنۍ په چوکاټ کې د هانګ کانګ لپاره د یو هیواد دوه نظامونه پالیسي پر خپل حال ده او هانګ کانګ به په راتلونکو وختونو کې هم د نړۍ د یو مهم تجارتي مرکز په صفت خپل رول ولوبوي. د هانګ کانګ اولس او هم د چین حکومت دواړو ته مسؤلیت لري. هانګ کانګ د 150 کلونو نه زیاتې مودې پورې د برتانیې مستعمره وه او په 1990 میلادي کال کې بیرته چین ته وسپاره. چین ژمنه کړې ده چې د 2040 میلادي کال پورې به د هانګ کانګ په داخلي چارو او سیاسي سیستم کې ګوتې نه وهي. نوشاباشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
دا د دې سات خبرونه چې تاسو واشنگټن نو اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې افغانستان او د نړۍ مهم خبرونه مو اوریدل. د خبرونه په دې برخه کې البته د رپورټونو په لړ کې نن یو خبره داده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت ته ورغلی وو. د جلال آباد په ښار کې د آبادی د پروګرامونو په خوا کې د امنیت او سولې په مسلې باندې په وینا کې ټینګار کړی دی. په عین وخت کې د جلال آباد په ښار کې چاودنې شوې دي او د خوګیانو په ولسوالۍ کې د ښوونځي ملازمان وژل شوي دي. د دغو مسایلو په ارتباط د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په سهار جلال آباد ته د خپل سفر په لومړیو ساعتونو کې د ختیځون لپاره د زربستریز روغتون د جوړېدو د تاداب تیګه کې خدا وروسته په کرزی تالار کې د ولسی خلکو او مسولینو یو لوی غونډې ته خبرې وکړې. طالبان بیا ظلم سولې ته راوبلل، خو له ولسی خلکو یې په دغه حصه کې مرسته وغوښته. خاغلی غنی د راتلونکو پارلمانی او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنو د پروسې په برخه کې د حکومتي چارواکو او ځینو وکیلانو د ممکنه مداخلو په اړه په وضاحت وویل چې په دغه برخه کې قانون ماتونکو سره حساب کوي. هغه امنیتی ادارو ته امر وکړ چې د موټرو تورې شیشې ورماتې کوي او د زورواکو زور ته مه تسلیمېږئ. د ننګرهار د ملي امنیت پر رئیس او امنیت قومندانې مخامخ غږ وکړ چې د دریو میاشتو لپاره ټاکل شوی یی، که ښه ثابت شوی ښه او که نه بیرته به لرې شئ. هغه وویل د بیا رغونې پروژو ته په منظم ډول کار کوي او همدا شان راتلونکو دوو کلونو کې به د افغانستان په کچه 6000 ښوونځیو ته نوې ودانۍ جوړې شي. د غونډې د ګډونوالو غوښتنې تر ډیره د امنیت او بیا رغونې په برخه ورټولې وې او ویلې شته ستونزو ته باید د حل لاره ولټول شي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واورېدل چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د ننګرهار د ولایت په مرکز د جلال آباد په ښار کې قومي مشرانو ته په وینا کې ویلي دي چې ورشئ د طالبانو سره وغږیږئ، سولې ته یې وهڅوئ. موږ د دې غونډې د یوه وینا کوونکي حاجي ګلمیران دولتزی سره مرکه کړې. دولتزی د ننګرهار د کوچانو رئیس دی، مګر په غونډه کې د ننګرهار د متحدو قومونو په نمایندګۍ غږېدلی دی. څرنګه چې جمهور رئیس غنی د سولې مسله د ولس غاړې ته اچولې ده، نو زموږ سوال د دولتزی نه همدا و چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې دپاره د جمهور رئیس په وینا کې کوم ټکی خوښ شو، او ولې آیا طالبان به دې حتی راوستل شي چې بیا وربندو کې او د سولې خبرو ته کینی؟ حاجی ګلمیران دولتزی داسې وویل:
ما د رئیس جمهور په خبرو کې دا خبره ډیره خوښه شو، بل زما نه بلکې د ټول ولس. چا ویل چې موږ ټول وړاندیزونه طالبانو ته کړي، علما کرام هم پیتو ور کړي، او دا اوسنۍ خبره جنگ د ولس سره ده.
ها،
دا د ولس پورې اړه لري چې خپل زامن ورونه دوی ورشي، طالب ته ووایي چې نور څه پاتې دي چې ته په افغانستان کې دې بدبختۍ ته د پای ټکی نه ورکوي. د ولس په نمایندګۍ خبره وه، او دا د ولس د ډار دپاره یوه خبره وه.
نو ته څه فکر کوې چې د ولس زور دومره دی چې طالبان دې ته حتی راولي چې هغوی د دې جنګ نه لاس واخلي؟ ته په دې عقیده یې؟
بله خورجانې، اصلا په ولس کې چې کوم زور ده، نظام هم د ولس نه جوړ ده، او د طالبانو دا تاریخ هم د ولس نه جوړ ده. ولس او د حکومت په منځ کې بې باوري موجوده وه. اوس اشرف غنی چې کوم بری وزرای بندي هغه سولې پیغام چې طالبانو د خوانه وو، او د رئیس جمهور د ولس ورځو یا د شپاړس ورځو دپاره وو،
بله،
اوس ولس په دې پوه شو چې زموږ رئیس جمهور سولې ته ژمن ده او خپلواکه ده. که چېرته ولس ته رئیس جمهور باندې باوري شي او د دوی په منځ کې سره باور راشي، ان شاء الله تعالی ولس کولای شي چې دا اوربند مو کې او طالب دې ته مجبور کړي چې د خپل جنگ نه لاس واخلي. ځکه تر اوسه پورې د افغانستان خلک اکثریت په دې نه و مطمئن چې زمنګ رہی جمهور به دون خپلواک وي چې هغه دز باندې وکولای شي یا بس پرزن کنه وي کوم بدلونونه چې په دولت په چارواکو کې راغلي
bale
دینه ولر ډیر مطمئن شو ان شاء الله تعالی د ولر او د حکومت باور سره زیات شو ولس کولای شي چې په طالبانو باندې فشار راولي تر څو سولې ته غاړه کړي
ولس سره ول فشار پیرا وسته شي اجي صاحب دولت زه سره ول فشار
نو ولس خو هر خبر د طالب سره لرلې شي چې نور څه غواړي شرعي پیتوام صادره شو د مکی مزامي علماي کرام هم دا خبره وکړه تاسو خوري جنگ ته چې څه غواړي ستا بیرغ په کابل ښار کې په ننګرهار کې یعنی د افغانستان په ټولو ځای کې رئیس جمهور ومانه اوس په رئیس جمهور په رسمیت یا د طالب زور ته خو نه وکانی اوس خو ته ومنلې او په شرعي نظام کې تا ته خپل حقوق درکوي نو تا ته نور څه پیغره چې افغانستان ورانه یا جنگ ته دوام ورکوي
نو یو بل خبر هم دلته پیدا کیږي او هغه دا چې داسې ویل کیږي چې په طالبانو کې داسې کسان دي چې هغوی سرزوري دي هغوی کې د نورو په لمسون قدم او اختیار نه لري واک نه لري ته د سه فرض ک چې دغه ډله په دینور باندې زور او قوت لري او دوی نه پرې دي چې سوله وکي نو بیا په دې وخت کې دغه د افغانستان ولسکه ولې شي چې تاسو وایي ول زور لري
زه خو د سم خورجان چې ټول طالبان د سینې دي چې د ټول طالبان د پردي ګډاګیان دي یا د پردي د تاثیر نه لاندې د محدود خلک دي افغانان پاکیزه جنگي او افغانان طالبانو کې اکثر خلک دسی دي چې هغه خپل حقوق غواړي د دولت نه چې ری ولس داخل په دې کاني کې او دغه خلک چې دا واکان طالبان دی او په یو اختلافات باندې د دولت سره جنگيږي په یو هغه باندې دا کوم ولس ځانته کاني کې هغه پردي بوډاګان او هغه خلک د پردي ملک نه
یعنی جلا کیږي سره هغه چې سوله غواړي هغه به سوله وي کې هغه چې نه غواړي بیا باغې سره تاسو مبارزه کوي نو ځکه تاسو ولس خو ځمه وهله bale
خور یعنی زه درته وایم چې په ژوند کې زما به 15 کال عمرې
ښه
تلويخ کال بدبختۍ کې زمون رالو شو سپینګری شو دغه نه خوشحالي چې په دې درې ورځو په سوله کې و مونږ ته په تلويخ کالو کې دغه خوشحالي نه و راغلي دې طالب او ولس او حکومت ټول خوشاله و زه به و نمونه درته په خپل میمانخانه کې وزم چې زما کور ته طالبان رانه نه وتل او مصالحه راغله او ما ته ویل چې اجي صاحب مونږ په دې ارماندو چې تا وګورو او دلته راشو هغه خوشحالي چې ما ته غوړه بخلي او خاص تور کې اشرف غنی د لوتو په مهرباني کړې دا د افغانانو لپاره لوی افتخار او لوی خوشحالي و د دغه درې ورځې داس بند په خاطر ډیر اکثره طالبان دلته پاتې شو د سولې د بیر سره یو ځای شو ان شاء الله تعالی هغه خلک چې هغه پاکیزه او د دولت نه په یو شي شي مرور یو امنیت راولي
ډیر مننه دولت صاحب درنو ریدونکو د ننګرهار د متحد قومونو د نماینده حاجی ګلمیران دولتزی بشپړه مرکه د امریکا غا په وپانه کې اوریدل شي
د امریکا غاګ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د اوبو او انرژي په خوانې وزیر وایي چې د افغانستان د حکومت د کابینې غونډې د ویرې په فضا کې کیږي خاغلی عثماني د جمهور رئیس غنی نه غوښتي دي چې دغه حالت بدل کړي خو ارګ د پخواني وزیر سرګندونی به اساسه ګڼلې دي د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال راپورټ را لګل دي
د افغانستان د اوبو او انرژي په خوانې وزیر علي احمد عثماني چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د خبرګولي په نسمه د حکم لمخې لکاره غوښه شوې نن د یک شمې په ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې ځان برحال وزیر وګڼه او پر جمهور رئیس محمد اشرف غنی باندې تور پورې کړ چې ګوندي هغه د ویر او غوښونو په پزا کې د کابینې او د حکومت د نورو غونډو مشري کوي
حکومتداري اندیوالي ورفیق بازانه
دانډیوالۍ ملګرتوب او د قوم په بنیاد حکومتوالي د هي او قانوني حکومتوالي پر وړاندې ستر غواخ دي د وزارتونو په څیر د ځواب ورکونکو او قانوني ادارو څخه د صلاحیتونو لیک د سلاکارانو دفتر ته او یا هم انډیوالانو او ملګرو ته لیک د هي حکومتوالي پر وړاندې یو غواخ دي او د پرمختیا بهیر مخه ډب کوي
زمینګیر نومده
خغلی عثماني یو شمیر نور مسلو ته هم اشاره وکړه ویل چې دا کار په قانوني ادارو او د کابینې پر غړو د بی باورۍ کموالی سبب شوه دی. د اوبو انرژي پوخانی وزیر دغه خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د جمهوریت غنی په وړاندې د دریدو څخه خپل هدف د سرحدي اوبو څخه د ملي ګټو خوندیتوب یاد کړ.
از رئیس جمهور درخواست زیاده ندارم.
د جمهور رئیس څخه ډیره غوښتنه نه لرم او یوازې غواړم چې د ویرې سپکاوی توهین او تهدید فضا د حکومت له غونډو لرې کړي ترڅو هر څوک او د هغې له ډلې وزیران په هر برخه کې حتی که چیرې مخالف نظر ولري حتی که ستاسو پوهه او درک تر پوښتنې لاندې راولي هغوی خپل نظریات په څرګند او آزاد ډول وړاندې کړي پرته له دې چې د سپکاوي توهین تهدید د ګوښه کېدو او دوسیې جوړولو ویره ولري
د افغانستان جمهوریت سیاست د وین مرسیال شاوسید مرتضوی د خاغلی عثماني سرګندونی تر پخسن راوسی او خپل فیسبوک پر پانه لیکلی چې د بل هر یو چارواکي څخه زیات خاغلی عثماني د کابینه او نورو غونډو کې د مسلو په اړه ډیری سرګندونی کولې. خاغلی مرتضوی ویلي هر څوک که د خپل ادعا د ثبوت لپاره کوم سند لري وړاندې کړي او کنه د تورونو او اوازو د خبرولو څخه ډډه وکړي. د جمهوریت سیاست د وین مرسیال شاوسید مرتضوی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د خاغلی عثماني سرګندونی بیا اساس او بللې.
تمام موضوعاتی که در کابینه در جلسه شوراها
کابینه او یا هم د شوراګانو په غونډو کې د اقتصاد په شورا کې د ښارونو د پراختیا په شورا او هم د قانون د پلي کېدو په شورا کې چې په کوم موضوعاتو باندې خبرې کیږي په دې ټولو شوراګانو او په کابینه کې چې کوم موضوعات مطرح کیږي ټول غړي د نظر د بیانولو حق لري. جمهور رئیس د هغوی نظریات راغونډوي او د نظر د بیانولو لپاره هیڅ ډول محدودیت نشته دی.
خاغلی مرتضوی ویل چې د جمهور رئیس ټینګار په دې وی چې ټول د یو ټیم په توګه کار وکړي. کله چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا خاغلی عثماني له دندې ګوښه شو د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د علي احمد عثماني وغوښتل چې هغه تر یوې مودې پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د اجرایي رئیس د څرګندونو وروسته خاغلی عثماني بیرته خپل وزارت ته ستون شو او په کار یې پیل وکړ. خو څو ورځې وړاندې افغان امنیتي کارکوونکو د اوبو او انرژي په وزارت کې د هغه دفتر مهر لاک. علي احمد عثماني نن خپل خبري کنفرانس د وزارت بهر جوړ کړی و. په دې مسله د اجرایي ریاست د نظر په ترلاسه کولو بریالي نه شو. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوهان وایي د وزیرانو خکول او ګمارل د جمهوری ځواک برخه ده. د حقوقي چارو کارپوه او د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی عبدالکبیر رنجبر د خاغلی عثماني سرګندونو په اړه امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې د یوې موافقې ادارې لپاره ډیسپلین ډېر ضروري دی.
بر مبنای قانون اساسي دی جمهور حق لري.
د اساسي قانون پر اساس جمهور رئیس حق لري چې وزیران وټاکي او له کار څخه ګوښه کړي. دا د اساسي قانون د 43 ماده حکم دی. که چیرې په یو اداره کې ډیسپلین موجود نه وي هیڅ کله هغه اداره په یو موافقه اداره نشي بدلیدلی.
د اوبو او انرژي وزیر د سرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ملي یووالي د حکومت دوه نور وزیرانو د شخصي دلایلو له مخې خپلې دندې پرېښي او استعفا یې کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د ایران د جمهور رئیس اول معاون اسحاق جهانگیری نن ویلی دی هغه هیوادونه چې غواړي په دې هدف د خامو تیلو بیه لوړه کړي چې د ایران د تیلو بازار مات کړي لوی خیانت کوي. د دې ایرانی مقام هدف د امریکا او سعودي عربستان هغه موافقه ته اشاره و چې په منځني ختیځ کې متحدین د تیلو تولید زیات کړي. د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي په هکله نور تفصیل د آشنا تلویزیون په راپورټ کې واورئ.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ټویټر کې لیکلی دی چې د ټلیفون په تماس کې د سعودي عربستان پاچا ډاډ ورکړی چې د تیلو تولید به ښایي 2 میلیونه بیرله ډیر کړي. سپینې ماڼۍ وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې سعودي عربستان به د ورځې 2 میلیونه بیرله اضافي تیل تولیدوي. په همدې ورځ د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنه ای د تهران په امام حسن پانتون کې سپاهي پاسداران او د فارغانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې امریکا غواړي د ایران خلک د حکومت پر خلاف راپاسوي.
نامه دشمن
دا دښمن اجنډا دا ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت سیستم او د ګران ملت ترمنځ یوه فاصله رامنځته کړي. دا د هغوی حماقت دی. هغوی نه پوهیږي چې په خپله اسلامي جمهوریت همدا د ایران ملت دی.
تیرونی د متحده ایالاتو یو لوړپوړي چارواکي ویلي وو اروپایي او آسیایي هیوادونه باید د ایران څخه د تیلو واردات ودروي. هغه د منځني ختیځ له هیوادونو غوښتي وو چې د تیلو تولید زیات کړي. خو د ایران د جمهور ریاست لومړی مرستیال اسحاق جهانگیری وایي امریکا او سعودي عربستان هڅه کوي چې ایران د تیلو له نړیوال مارکیټ څخه وباسي.
هر کشوري
که هر هیواد هڅه وکړي چې په دغه جګړه کې د تیلو په بازار کې د ایران ځای ونیسي، نو موږ به یې لوی خیانت وکړو او هغوی به یې یو ورځ بیه ورکړي.
اسحاق جهانگیری نړیوالو ته اخطار ورکړ چې د دې پایلې به ښې نه وي.
امریکایان له سعودیانو غواړي چې د تیلو تولید زیات کړي څو د تیلو له بازار څخه د ایران تیل لیرې شي، خو دغه تصور غلط دی چې سعودي عربستان به دومره زر میلیونه بیرله اضافي تیل مارکیټ ته وړاندې کړي.
بلخوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د کابینې په غونډه کې وویل چې د ایران خلک بر حق دي چې د خپل هیواد د خرابیدونکې اقتصادي حالت پر خلاف ودرېږي.
دا ایران رژیم د اقتصادي بندیزونو بیا لګیدل احساسوي. د ایران اقتصاد د رکود په حال کې دی. ایران په سیمه او نړۍ کې له ترهګرۍ سره د میلیاردونو ډالرو مرسته کوي، د دې پر ځای چې دغه پانګونه د ایران پر خلکو وکړي.
د 2015 کال د اټومي معاملې څخه د امریکا د وتلو نه وروسته د ایران پر اقتصاد باندې دا لومړی اقتصادي ګزار دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
د آشنا راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د هلمند ولایت د نادلي په ولسوالۍ کې یو ماشوم چې څه باندې 3 کاله عمر لري د پولیو یا د ماشومانو د ګزند په ناروغۍ اخته شوی دی. عزیز الله پوپل رپورټ را لېږلی دی.
په هلمند ولایت کې د پولیو نوې پیښه په دې ولایت کې لومړنۍ، خو په روان کال کې په جنوب کې دا شپږمه پیښه شوه. د هلمند د کتلوي مافیا تعمیر ډاکټر عصمت الله امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې د ګزن وهلي ماشوم دواړه پښې پل سوي دي. د زیاتوي چې د ماشوم کورنۍ د ندلي ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې ژوند کوي. ندلی ولسوالی د هلمند په شمال کې له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې د پولیو ضد کمپاینونه پکې د جګړو او د سړک د غاړې د ماینونو له امله له ستونزو سره مخ دي. د دې ولایت د کتلوي مافیا تعمیر وایي چې دغه ماشوم 8 ځلی واکسین هم اخیستی، خو د امنیتي ستونزو له امله د پولیو واکسین د کمپاینونو څارنه په سمه توګه نه ترسره کیږي، نو ځکه د واکسین کیفیت د قناعت وړ نه دی. روغتیایي چارواکي وایي چې د هلمند ولایت په ډیرو سیمو کې د واکسین پر کمپاین بندیز د پولیو د ناروغۍ د خپرېدو خطر نور هم ډیر کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه وایي چې په هلمند کې د پولیو د پیښې ویروس د کندهار ولایت د شاولیکوټ ولسوالۍ له ویروس سره تړاو لري.
کله چې د پولیو پیښه رامنځته کېږي، تشویش دا دی چې ویروس شتون لري او هغه نورو ماشومانو ته انتقالېږي او ماشومان تر خطر لاندې دي. په خاص ډول باندې بیا په هغو سیمو کې چېرې چې کمپاین یا بندې یا د اجازه نه ده ورکول شوي او یا په ژمن کې هلته ماشومان د واکسین څخه پاتې کېږي د بېلابېلو دلایلو یا عواملو پر اساس باندې، نو همدا ټول هغه خطرونه داسې واقعي او زیاتوي.
د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزڼ نه پیښې ثبت شوي چې 15 یې په کندهار، 2 په کونړ، 1 په ننګرهار او روسي پیښه هم په هلمند ولایت کې رامنځته شوې ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې سبا دوشنبه په افغانستان کې د پولیو ویروس تر ګواښ لاندې سیمو کې د واکسین پری کمپاین پیل سي او 6 میلیونه کوچنیانو ته به د پولیو څاڅکي تطبیق کړي. خو په جنوبي زون کې وسلوالو طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د کور په کور پر ځای د مسجد په مسجد د واکسین کولو لارښوونه کړې.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
نن د یک شنبه په ورځ په ننګرهار کې د سیکانو اهل هنود په شمول په یو مرګانی برید کې 19 کسان وژل شوي دي. پاکستان د افغان مهاجرینو د اوسېدو موده درې میاشتې غځولې ده. د امریکا د جمهور رئیس یو نږدې ملګری وایي چې د ایران د سیاسي مشرانو بد انجام رنجیدې شوی دی. د فاریاب ولایتي چارواکي وایي چې د پښتونکوټ په ولسوالۍ کې په یو روغتیایي کلینیک باندې چې د طالبانو درملنه او علاج پکې کېده هوایي بمباري شوې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي پر دولتي چارواکو غږ کړی چې د امریکا له سختو اقتصادي بندیزونو نه د ایران د خلاصون په خاطر باید د خامو تیلو او نفتو د صادرولو پروسه چټکه کړي. او د نیویارک او واشنگتن ڈی سی په شمول د متحده ایالاتو په غټو خورونو کې د مهاجرو په ارتباط د ټرمپ د ادارې د پالیسۍ په ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده، مګر خبرونه ادامه لري. سو شیبو کې د آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. تاسو ټولونه ډیره مننه چې خبرونه اورئ او خپل نظر څرګندوئ.